بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقره د مبارکې سورې د اوه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا قليلا ما يؤمنون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای پنامه چې بخون که او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې مو نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حقی بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په مزګرانه خبرونه کې د خپل ملګری او کوربه جمیل بنگش لمینه او اخلاص ډګ ګډي ګډي سلامونه ومنه عزیزانو نن د خالی یا شنبه ورځ د یو زرو څلور سوه لومړی هجری لمریز کال د مرغومي د میاشتې درې مانیټه چې د څوارلس سوه څلور څلوېښتم هجري قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له نهه ویشتمې او د دوه زره دوه ویشتم میلادي کال د دسمبر له څلرویشتمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نننۍ خبرونه کې چې د قرآن کریم په تلاوت پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم درته خبرونه وړاندې کېږي، بیا یوه سیاسي تبصره اوریدلی شئ چې د اوکراین بیا اساسه او تکراري تورنو ته د ایران ځواب تر عنوان نه دی ده. له دې وروسته هم بیا د تلپاتې وږمې پروګرام اوریدلی شئ، بیا هم درته ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام وړاندې کېږي چې له دې وروسته هم بیا د تبس د جیو پارک د نړیوالې سپتې دا پاړه پروګرام اوریدلی شئ. یوه یادونه کوو چې مونږه انټرنیټي سایټ ادرس له دې وروسته شو parstoday.ir/ps تاسو په دې پانی باندې د تیر وخت په شان مطالب لوستلی او اوریدلی شو. لنډه دونکو بیا خبرونو سره حاضرې. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ سم پام وکړی د محل خبرونو ته.
ایران د اټومي موافقې د نهایي ګامونو پورته کولو ته چمتو دی. الازهر د افغان جنود د زده کړې منع کول د اسلامي اصولو په خلاف وبلل او طالبانو په کندهار او هرات کې د لاریونونو مخه ونیوله.
اوس هم بشپړ خبرونه. ښاغلی امیر عبداللهیان ویلي چې ایران د ایټمی موافقې د نهایی ګامونو پورته کولو ته چمتو دی. د ایران خارجه وزیر ښاغلی امیر عبداللهیان ویلي چې اسلامي ایران د ایټمی موافقې د نهایی ګامونو پورته کولو او ظالمانه بایکاټونو لغوه کولو ته چمتو دی. ښاغلی امیر عبداللهیان په یوه ټویټ کې لیکلی چې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست له مسؤول جوزف بورل سره په کتنه کې د ایټمی موافقې د نهایي ګامونو د پورته کولو په اړه موافق دی. ایران خارجه وزیر جوته کړه د ایران له لوري به د موافقې کړکې د تل لپاره نوی خلاص. ښاغلی امیر عبداللهیان همدارنګه په اوکراین کې په سیاسي حل لارې په ټینګار سره وویل چې نه د ابو غریب او ګوانتانامو او نه په یمن او په افغانستان کې د ماشومانو او میرمنو پر ضد جنایت امریکا ته نورو ته د نصیحت کولو اجازه نه ورکوي.
الازهر د افغان جنود د زده کړې منع کول د اسلامي اصولو په خلاف وبلل. د مصر الازهر د افغان جنود د زده کړو په ممنوعیت کې د طالبانو وروستی اقدام له اسلامي احکامو او اصولو سره په تضاد کې وباله. اکنا خبری آژانس راپور ورکړ الازهر پوهنتون د دغې فیصلې په محکومولو او د یو پیغام په لیږلو سره اعلان وکړ الازهر د طالبانو ډلې دغه فیصله له اسلامي شریعت چوکاټه بهر ګڼلې او دا د قران کریم له نص سره ښکاره تضاد اعلانوي. الازهر په دغې فیصلې په حیرانتیا خودلو سره اعلان وکړ د دغې فیصلې اساس او د روغدې پیژندل له اسلامي قوانینو سره په بشپړ توپیر کې دی، ځکه د اسلام پاک تعلیمات په درسته عمر کې د ټولو انسانانو لپاره د علم پر طلب او زده کړو ټینګار کوي. الازهر په خپل اعلامیه کې په پوهنتون کې د افغان جنود د زده کړې د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د طالبانو د چارواکو په فیصلې په ژور اندېښنې او افسوس ښودلو سره ټینګار کړی اسلام د سړي او ښځې په شمول درست مسلمانان له ځانګړو رانیولی تر قبر پوری د علم او پوهی زده کولو ته بولی، او هم دغه کرچار سبب شوی دی د اسلام په تاریخی، علمی او کلتوری تاریخ کې نابغه میرمنی پیدا شي چې د هر یو مسلمان لپاره تل د افتخار او مباحاتو زمینه او ویاړ دی. په دغه اعلامیه کې ویل شوی دی هغه کسان چې دغه شان فیصله یې کړې ده څرنګه پر هغو کابو 2000 حدیثونو چې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د ماندنی حضرت عائشه او د اهل سنت په تر ټولو معتبرو کتابونو کې نقل شوی دی سترګې پټولی شي. آیا دوی د علم، تعلیم او تربیت، سیاست په ډګر کې او حتی د تیرو وختونو او اوس مهال اسلامي نړۍ په غورځنګونو کې له مخکښو او مبارزو میرمنو له ډک تاریخه بې خبره دي؟ د الازهر په اعلامیه کې همداراز راغلی دي د دغې فیصلې کوونکي دي د امام بخاري د مفسرانو سندونو ته چې په تهذیب التهذیب نومي کتاب کې هم راغلی دي بلنه وکوو چې دغه کتاب دی وګوري، او په هغو کې د دیرشو مسلمانانو میرمنو نامې د حدیثو ویانې فقیه او مورخی او ادیبانې ذکر شوي، او هغه هم د اصحابو او د هغو ورپسې نسلونو څخه دی چې په هغو کې تر ټولو غوره حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها، حضرت عائشه، حضرت حفصه، حضرت عمره، ام الدرداء، شفا بن عبدالله او همداشان نور ډیر میرمنې راویانې او حدیث وړاندې کوونکي دي چې پر دوی سترګې نشي پټېدلی، او هر څوک له دوی پرته بل اساس بیان او یا دود کړي په چورلټ ډول یې پر اسلام دروغ او بهتان تړلی دی، ځکه د موږ دین عمل پر هر مسلمان سړي او ښځې فرض او واجب بللی دی. د الازهر پوهنتون په دغې اعلامیې کې له طالبانو غوښتي دي په خپلې دغې فیصلې دي بیا کتنه وکړي.
طالبانو په کندهار او هرات کې د لاریونو مخه ونیوله. طالبانو نن په کندهار کې د خپلې هغې پریکړې خلاف چې د انجونو د پوهنتوني زده کړو مخه نیسي د محصلینو د لاریون مخه ونیوله. د کندهار د میرویس پوهنتون محصلانو غوښتل چې لاریون وکړي، خو طالبانو په پوهنتون کې د سختو امنیتي تابعیو په وسیله محصلین پرې نه ښودل چې لاریون ترسره کړي. لابل خوانن په هرات کې هم یو شمیر ښځې د طالبانو د پالیسیو په اعتراض کې واټونو ته راووتي. دوی غوښتل چې په هرات کې د طالبانو د والی د دفتر لور ته لاریون وکړي، خو طالبانو بیا مخه ونیوله. په وروستیو ورځو کې په ننګرهار او تخار کې هم یو شمیر محصلانو د طالبانو د فیصلې پر ضد اعتراضونه ترسره کړي دي. همداراز یو شمیر محصلینو د انجونو د زده کړو خلاف د طالبانو په پریکړې د اعتراض په دود درسي ټولګیو ته لا حاضرېدو ډډه کړې ده. په کونړ کې دوه دایشي ترګر هلاک او یو بل ژوندې نیول شوې دي. په کونړ ولایت کې ځایي چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه تنه دایشي ترګر وژل شوي او یو بل هم ژوندې نیول شوی دی. نور تفصیل یې د آصف شنواری په رالیګري دغه راپورټ کې اورو.
په کونړ ولایت کې دوه داعش وسلوال وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. په کونړ کې ځایي چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دوه تنه داعش وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. د کونړ ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف وایي ځانګړو امنیتي ځواکونو د کونړ ولایت مرکز اړوند یارګل سیمه کې پر یو کور عملیات کړي چې پکې دوه تنه داعش وژل شوي او یو بل ژوندی نیول شوی دی. مولوي نجیب الله حنیف وویل یاد کسان چې له څه وخت راهیسې په دې استوګنځي کې اوسېدل له ننګرهاره راغلي وو، خو د امنیتي ځواکونو تر څارنې لاندې وو. هغه مهال چې له یاد کور نه یوه میرمن او دوه کوچنیان وژغورل پر کور یې عملیات ترسره کړل.
د جلال آباد اډې سره دغه کور تقریبا د درې ورځو نه د تعقیب د لاندې او دغه خلک پکې اوسېدل. بلاخر سار چې وو امنیتي ملي والا په دغه باندې عملیات شروع کړل. بیا دنه د اسره ښځې او ماشومانو د هغې د بچ کېدو په خاطر بانی ډېر احتیاط نه کار واغسته. دوه ماشومان او یوې زنانه واغیته په یو حکمت عملی سره وایستل، او بیا دغې نه وروسته چې وو په دغه عملیاتو کې دوه کسان د هغې چې وو نو د امرې دي او یوې ژوندی نیولی.
نوموړي ویلي یا د میرمن او کوچنیان ننګرهار کې خپلو خپلوانو ته وسپارل. په عملیاتو کې د وژل شویو کسانو استوګنځی هم په بشپړ ډول ویجاړ شوی، خو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه نیول شوي. په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالو او پاکستاني طالبانو د شتون او فعالیت پرله پسې راپورونه ورکول کېږي چې کله ناکله یې په یاد ولایت کې له امنیتي ځواکونو سره نښتې هم رامنځته کېږي. محمد آصف شینوار، تهران راډیو، جلال آباد.
طالبان باید د زده کړو د حقونو په تضمین سره وضعیت سم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د لوړو زده کړو وزارت د مشر لوري د نجونو د زده کړو له ځنډولو وروسته ویلي چې زده کړو له بشري حقونو او ازادیو څخه ده. نو له همدې عمله مسکو له طالبانو هیله لري چې د دې وضعیت د تضمین په برخه کې دې وضعیت سم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د لوړو زده کړو په مؤسسو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د خبرونو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره مو وویل د زده کړو حق یو له اساسي بشري حقونو او ازادیو څخه دی او باید له هیچ چا څخه وانخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې درې ورځې وړاندې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره په پوهنتونونو کې د نجونو د زده کړو د ځنډولو اعلان وکړ. د لوړو زده کړو وزارت دغه اقدام له داخلي او نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی دی.
ملګرو ملتو په لویدیځو هیوادونو کې د افغانستان د پیسو په بندیز اندېښنه څرګنده کړه. ملګرو ملتو امنیت شورا ته په یوه راپورټ کې د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال د افغانستان د شتمنیو په بندولو اندېښنه څرګنده کړې ده. افغان غږ خبری آژانس وایي چې د بشري چارو لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارټین اګریفر د دغه سازمان امنیت شورا ته په یوه راپورټ کې ویلي چې د هغو بانکونو ستونزې چې د افغانستان د نخپلې مالي او پولي چارې ترسره کوي د څه مودې لپاره پاتې شي. هغه زیاته کړې ده چې له افغانستان سره د نړیوالو راکړو ورکړو د بشپړه بیا پیل لپاره باید د بانکي معاملو لپاره بشري معافیت په پام کې ونیول شي. تر دې مخکې د افغانستان د مرکزي بانک د عالي شورا غړي شاه مهرابي د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه د افغانستان د اوسني اقتصادي کړکیچ اصلي لامل ګڼلی و. د دولت چې د تېر حکومت لا نسکوریدا سره د امریکا له لوري تر 9 میلیارډو زیاتې افغانۍ بندې شوې چې دې کار د افغانستان بانکي سیستم ته سخت ګوزار ورکړه او سوداګرۍ لا ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ کړل.
نشه ایزو توکو سره د مبارزه پایلی با در اطلون که کال پا پایل کی جوت شه. ملگری ملتونا طالبانو تر اوسه پوری د کوکنارو پر کخت بندیز لگه ولی خود پایلو پاره خوشبینی لوقت مخ کده. ملگری ملتونا وای که چه هم در روان کال پا لمری فصل کی پا افغانستان کی د کوکنارو پا کخت که 2.5 سلن زیاد ولی رغلی، خود دوی تملری چی د طالبانو د مشر د حکم پا پلی کی دو سره با د کوکنارو کخت کم شه. د ملګرو ملتونو په نوی راپور کې چې د دغه سازمان امنیت شورا ته وړاندې شوی ویل شوی چې اوس هم د نړۍ 50% تریاک په افغانستان کې تولیدیږي او د قاچاق پر وړاندې کوم خنډ نشته.
مولا یعقوب او سراج الدین حقانی د انجونو د زده کړو پر راستونزو خبرې کړې دي. دوه افغان ټلویزیونی چینلونو ادعا کړې ده چې د کورنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت دوه تر ټولو مهم وزیرانو د انجونو پر زده کړو د بندیز د ستونزې د اواری په اړه خبرې کړې دي. آریانا او تولیو نیوز ټلویزیونی چینلونو بیګا ویلي چې په کورنیو چارو وزارت کې وی سرچینې ورته ویلي چې دفاع وزیر مولا یعقوب او د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی د انجونو په مخ د پوهنتونونو او ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه خبرې کړې دي. دواړو رسندیو د خپلې سرچینې نوم نه دی یاد کړی او دا هم څرګنده نه ده چې د دوی سره سرچینه یوه ده او کابل دي. خو ډیر خلک د طالبانو په منځ کې د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو ته خوشبین لري او فکر کوي چې میزلار دي او ممکنه ده افغانان له کړونو او افغانستان له نړیوالې انزوا وباسي. په دې وروستیو ورځو کې د دوی په اړه اوازې هم خپرې شوې چې ګواکې د ملا هبات الله پر ضد د کودتا هڅه کوي او ملا هبات الله د کودتا د مخنیوي لپاره خپل ځانګړي کسان په کندهار کې ځای پر ځای کړي دي. دا اوازې خپلواکه سرچینو تایید کړي نه دي.
په افغانستان کې د پولیو مثبت پیښې مخ په کمېدو دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 15.3 میلیونه ماشومانو د شرې او 6.1 میلیونه نورو د پولیو ضد واکسین ترلاسه کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې 6.6 میلیونه ماشومانو ته چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي د شرې واکسین تطبیق کړی دی. د دغه سازمان له لورې د خپاره شوي راپور له مخې په دغه کمپاین کې چې د نومبر له 6 څخه د دسمبر تر 12 پورې په لاره اچول شوی و، دغه شمیر له 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو پورې ماشومانو ته د شرې واکسین ورکړل شوی دی. د شرې ډیری پیښې د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو کې لیدل شوی. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم ویل شوی چې د نومبر له 6 څخه د دسمبر تر 12 په افغانستان کې 1.6 میلیونه ماشومانو د پولیو ضد واکسین ترلاسه کړی دی. د رسمي شمیرو لمخې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر په کمیدو دی، چې په 2000 کال کې له 45 پیښو څخه په 2018 کال کې 4 او په روان کال کې 2 پیښې ثبت شوې دي.
او ورستی خبر دا چې اماراتو او سیونست رژیم جامع اقتصادي موافقه لاسلیک کړه. د روسلیوم لا راپورټ سره سم د اماراتو خارجه وزیر عبدالله بن زید او د سیونست رژیم د ولسمشر میرمنې میشل اټسو اعلان وکړ چې تل ابیب او ابوظبي بالاخره د یو بل ترمنځ د پراخ اقتصادي ګډون موافقه لاسلیک کړي ده. دا دغه راپورت په اساس په دغه موافقه کې 6% شان او کسٹم لغوه یا کمیږي. دا یادولو ده چې امارات او سیونست رژیم په تیرې مئی میاشت کې د لومړي ځل لپاره د آزاد تجارت موافقه لاسلیک کړه چې هدف یې څه ده؟ پاسه $10 میلیارډ ته د تجارتي تبادلاتو زیاتی دا اعلان شوې ده. دا موافقه د سازباز له موافقې وروسته ترسره کیږي. دا او د دې مهال خبرونه. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د اوکرين بیا اساسه او تکراری تورنو ته د ایران جواب د زمونږ د سیاسي تبصره عنوان دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی د ایران په اړه د امریکا په کانګرس کې د اوکرين د ولسمشر له نزاکته بهر خبرو او تکراری تورنو په غندلو سره ویل چې زیلنسکی د پوه شي چې د بیا اساسه تورنو په وړاندې د ایران ستراتیژیک صبر نامحدوده نوی. د اوکرين ولسمشر چې د اوکرين لا جنگ اورسته د لومړي ځل لپاره او له جنگ د امریکایانو د ملاتړ د دوام او د غایواد دفاعي توان د پیاوړي کولو په هیله واشنگټن ته سفر کړیو. د امریکا د کانګرس لاغړیو سره په غونډه کې اوزال بیا د ایران او روسیې د ملګرتیا او د اوکرين په تاسیساتو په حمله کې له ایراني ډرونز د ماسکو د استفادې په تکراری ادعا سره له روسیې سره په جنگ کې له اوکرين د امریکا د کانګرس د ملاتړ وختنه وکړه. خاغلی ناصر قنانی د خبرې په کولو سره شه د ایران اسلامی جمهوریت د ډرون البتکو د ایدای موضوع په اړه د اوکرانی چارواکو به اساسه تورنو ته جواب ورکړي دي زیات اکړه. یو ځل بیا تاکید کیږي چې اسلامی ایران د اوکرين په جنگ کې د استفادې لپاره هیڅ لوري ته هیڅ ډول پوځي تجهیزات ندي صادر کړي. سمودا کېږي چې اوکرين له امریکا او یوشمیر اروپایي هیوادونو سره یوزې د اوکرين په جنگ کې له ایران ډرونز د روسیې د استفادې ادعا کوي. خو دغه ادعا چې له کوم سند پرته مطرح کېږي په ایران او روسیې د زیاتو اقتصادي او سیاسي دبونو د زیاتولو په شمول د جنگ د دوام لپاره اوکرين ته د لویدیز د وسلو د ورلیګلو توجیه تعقیبوي. د اوکرين ولسمشر د اکتوبر 5/18 نیټه ادعا وکړه چې روسیې ایران ته د 2000 شاهد یوسلو شپږ درش ډوله بی پیلټا الوتکو آرډر ورکړی دی. څو ورځې وروسته بیا د اوکرين هوایي ځواک ویندوی هم ادعا وکړه چې د اوکرين پوز د ایران جوړې څه د پاسه 300 بی پیلټا الوتکې نسکورې کړې دي. دا په داسې حال کې دي چې اسلام ایران د اوکرين د کړکیچ په اړه په ځلونو ټینګار کړی چې دغه کړکیچ په ارتباط د بې پلویتوب سیاست لري. په حقیقت کې ایران دغه کړکیچ یو لورې نه دی او د کړکیچ لا پیړی کوشش کړی چې د دوستانه اړیکو په چوکاټ کې چې دواړو لورو سره یې لري دواړه هیوادونه د اختلافاتو د اواري لپاره د ډیپلوماسۍ لارې ته ستانه شي او د جنگ د دوام مخه ونیسي. په همدې اساس د ایران او روسیې دفاعي ملګرتیا وی چې د اوکرين لا کړکیچ مخکې هم دوام درلودلې د دوه اړخیزه اړیکو په چوکاټ کې دي چې هیڅ کله په اوکرين لا حمله د پوزیم لا تړپا معنی نه دي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان هم ویلی چې مونږه کلونه کېږي چې له روسیې سره دفاعي ملګرتیا ولرو، خو د اوکراین پر ضد له جنګه مو ملاتړ نه دی کړی او د اوکراین پر ضد په جنگ کې د استفادې لپاره روسیې ته هیڅ ایراني وسلې نه دي ورکړل شوي. دغه ټول بدلونونه ښیي چې اوکراین د امریکا په مشرۍ د لویدیز د هدفونو په لړ کې له کوم سند وړاندې کولو پرته اسلامي ایران پر ضد خپلو تورنو ته دوام ورکوي. د روسیې د خارجه وزیر مرستیال سرګی ورشینین هم په دې باره کې ویلي چې لویدیز هیوادونه په برجام یعنی اټومي موافقې کې د خپلې ماتې د پټولو لپاره روسیا او ایران د بې پیلټه الوتکو په برابرولو کې په ملګرتیا تورنوي، خو دا غو مخینه ښیي چې د برجام د راتلونکي برخلیک په اړه یو دردونکي فکری بهیر روان دی. ایزانو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د ځینو لویدیځو هیوادونو د بیان د ازادۍ له ادیا سره سره د ایران د اسلامي جمهوریت parstoday.com چې کوم ادرس و هغه اوس بدل شوی دی، اوس زموږ نوی ادرس دی parstoday.ir/ps. له دې وروسته په دې باندې مو سره ارتباط ټینګولی شئ.
تلپات خوشبوی د تهران ریډیو قدرمن اوردونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. هو زه صادق حسین د ستاسو خدمت ته حاضر شویم چې د تلپاتې خوشبو په نوم پروګرام درته وړاندې کوم. هیله ده چې د اورېدو فرصت ولرئ. خواګوردونکو د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنئی د تلپاتې خوشبوی په نوم د پروګرامونو په نوې ټولګه کې د بیلابیلو تفسیری او معرفي موضوعګانو په حق له خبرې کوي. هغه حضرت د تلپاتې خوشبو د ټولګې په 15 پروګرام کې له خدای پاک څخه د ښې غوښتنې ضرورت هم د دنیاوي او هم د آخرت د مقصدونو لپاره یادوي. هغه حضرت زیاتوي د ژوند لپاره د یوې بلې قاعدې جوړول هم شته او منم، او دا د دوهمې قاعدې جوړول دي، یعنی دغه کسان په دنیا کې هم په ښو کارونو پسې دي نه په بل کوم شي پسې. هغه زیاتوي مونږ څه شی راکړه؟ هغه په آتینا پی دنیا کې نه وایي مونږ ته څه شی راکړه. معلومه ده چې دنیا وایي آتینا پی دنیا حسنه، په دنیا کې مونږ ته نیک شیان راکړه. داسې شیان غواړي چې د انسان له فطرت سره سمون خوري، د انسان له حقیقي ضرورتونو سره سمون خوري، او پلاخره حسنه او په آخرت پسې هم دی. واکه نه عذاب نار، او په دغه وخت کې داسې کسان شته چې متعال خدای دوی د ژوند حقیقي مقصدونو ته رسوي. د قران یو شمیر آیتونه په دې ډول دي چې د ژوند قواعد په ګوته کوي. خواګور دن کو د تل پاتې خوشبوی په نوم پروګرام پای ته ورسید. نور لا تاسو اجازه غوړو. د خدای په امان.
روت سپانو ته کتنه
د تهران رادیو د پښتو خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینه ومني. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حامد سیماو
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ورسپانو ته د کتنې د پروګرام یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لما مور سره سم اول به د تهران ورسپانې ته یو کتنه کوو او که وروسته وخت وو نو کابل او د بهرنی ورسپانو ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کیږي. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو دا هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه ده. د ورسپانه په خپلې نننۍ ګڼې کې د ځینو بېلابېلو موضوعګانو تر څنګ په لومړۍ مخه د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر امیر عبداللهیان خبرې راخستي چې د اسپانیا له خارجه وزیر سره په ټلیفوني تماس کې کړې دي. دغه ورسپانه لیکي د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د اسپانیا له خارجه وزیر خوزا مانویل الباره سره د ټلیفوني تماس په جواب کې د میرمنې د مقام په کمیشن کې د اسلامي ایران د غړیتوب په لغوه کولو کې د لویدیځي هیوادونو په ناسم کارچار باندې په نیوکو سره دغه اقدام د خبرو اترو لپاره د فرصت د لامینځه وړلو په اړه د هڅې ښودونکې وبله. د اسلامي ایران خارجه وزیر امیر عبداللهیان همداراز ویلي ایران په سیمه کې تر ټولو پیاوړي ډیموکراسي لري او دا چې اروپا وغواړي په یو اړخیزه توګه مسلو ته وویني او خپلو لاسوهنو ته دوام ورکړي د منلو وړ خبره نه ده. د افغانستان مخزینه محصلینو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د تړل کېدو موضوع ته باندې په اعتراض کې افغان نجونو او محصلینو مظاهرې کړي وروسته له دې چې د طالبانو حکومت د سه‌شنبې په ورځ تر بلې اطلاع پورې د نجونو او پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو او د تعلیمی موسسو دروازې تړلې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغان نجونو مظاهرې کړې دي. یو شمېر احتجاج کوونکو نجونو ښځو ویلي دي د طالبانو امنیتي ځواکونو ښځینه غړیو ځینې احتجاج کوونکي ښځې وهلي، ټکولي او نیولې دي. ویل کېږي چې په دې اړه ځینې خبریالان هم د طالبانو نه لاندې خوا نیول شوي دي.
لابل پلوا بیا د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوی ندا محمد ندیم د پوهنتونونو د تړل کېدو په تړاو وروستیو څرګندونو ته یو شمېر محصلینو هم سخت غبرګون ښودلی دی. ورځپاڼه لیکي دغه غبرګونونه وروسته دې زیات شوي چې د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم د پوهنتونونو د تړل کېدو څلور عوامل په ډاګه کړي دي. من جمله دا چې کومې خزینه محصلینې چې پوهنتونونو ته یې تګ را تکاوه هغوی ته مو هدایت پوره حجاب و، خو له بده مرغه دا حجاب مراعات شوی نه دی او دوی د پوهنتون لپاره نه بلکې د وادو لپاره د کالیو په اغوستلو سره علمي مرکزونو ته تګ را تک کوي. او بله ستونزه دا وه چې په اکثرو پوهنتونونو کې دا د اختلاط یعنی د ګډ نظام نه و ختم شوی.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل نننۍ کړه کې د بیلابیلو خبرونو په لړ کې امریکا ته د زیلنسکی سفر پایلې په اړه د 45 میلیارد ډالری مرستې تر عنوان لاندې یو اوږده تحلیلي مقاله لیکلې ده چې موږ ځینې برخې تاسو ته وړاندې کوو. په واشنگتن کې د استازیو جرګې له اوکراین سره د 45 میلیارد ډالرو نورو مرستو لایحه تصویب کړه او د توشیح لپاره یې ولسمشر جو بایډن ته راجې کړه. په سپین ماڼۍ کې د زیلنسکي له ارکلی کولو وروسته بایډن ژمنه وکړه چې د پرمختللي پایټریوت هوایی دفاعي سیستم په ګډون له اوکراین سره د دفاع پیاوړي کولو کې مرستې روانې وساتي. هغه ولسمشر زیلنسکي د کال سړی وباله او د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د ده په خبره د ظالمانه جګړې له کبله نیوکې وکړې. زیلنسکي د روان میلادي کال له کبله د بایډن مننه وکړه او هغه مډال یې ورته ډالۍ کړ چې د جګړې لومړۍ کرښې یو پوځي افسر ته ورکړی و. زیلنسکي وویل زموږ د عام ولس لخوا ستاسو د عام ولس مننه کوم، امریکایانو زه د زړه له کومې دا ستایم. د یادونې ده چې زیلنسکي به د امریکا کانګرس ته هم ویناوې وکړي. همدغه راز د امریکا ولسمشر ټینګار وکړ چې امریکا او اوکراین به په 2023 میلادي کال کې هم د یو بل ترڅنګ ودرېږي. نوموړي زیاته کړې ده چې 300 ورځې کېږي چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی او دا مهمه ده چې نړیوال باید د زیلنسکي خبرو ته غوږ ونیسي. د اوکراین ولسمشر هم بیا ګډې غونډې ته حاضر شو او ویل چې واشنگټن ته د دې لپاره ورغلی چې د امریکا د ولسمشر او د هغه د خلکو څخه مننه وکړي.
دوستانو اوس هم ګرځو د کابل ځینو نننۍ ورځپاڼو ته چې لا انټرنیټ هم راخستی او تاسو سره هم شریکو. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغه ورځپاڼو خپل دریځونه دي. د کابل چاپ مسیر ورځپاڼه لیکي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ پرنجونو د لوړو زده کړو د بندیز په اړه ویل دي دا یو زیانمنه او نه جبرانېدونکې پرېکړه ده. ورځپاڼه لیکي د افغانستان لوړو زده کړو د وزارت په هیواد کې د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې ځنډولې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ په خپل ټویټري ټولنیزې پاڼې کې لیکلي دي له لوړو زده کړو د نجونو د مخنیوي د یوې زیانمنې او نه جبرانېدونکې پرېکړې په مخالفت کې ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده. هغه زیاته کړې محصلین له خپلو خویاندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، هغه کد استادانو استعفاګانې لاریونونه او یا نور مخالفتونو په هر بڼه چوي. د افغانستان د سرپرست حکومت دغه پریکړه د ملګرو ملتو او د اسلامي ملګرتیا موسسې په شمول ګڼ شمیر نړیوالو ادارو، ارګانونو او لسګونو هیوادونو غندلې ده. ورځپاڼه بیا لیکي د جاپان د نړیوالې ملګرتیا ادارې یا جایکا د افغانستان په جنوب کې له کورنیو بې ځایه شویو او نوو ستنو شویو کورنیو سره د مرستې په موخې سره د ملګرو ملتو له لوړې کمشنرۍ سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. په هغې خبر پاڼه کې چې جایکا ادارې په خپله ویبپاڼه کې خپره کړي ویلي دي د دغه تفاهم لیک له مخې 1,790,000,000 جاپانی ینه چې څه باندې 135 میلیون امریکایي ډالر کېږي برابروي او دا پیسې به په هغو سیمو کې د ژوند شرایطو د ښه کېدو پر پروژو ولګول شي چې دغه بې ځایه شوي خلک پکې ځای پر ځای شوي دي. تمه ده چې په دې اړه په افغانستان، هلمند، اروزګان، نیمروز او زابل ولایتونو کې یو شمیر پروژې په څلورشتو میاشتو کې تطبیق شي. د خبر پاڼې له مخې ډیری داخلي بې ځایه شوي او افغانستان ته ستنېدونکي مهاجرین د کارونو د نشتوالي او اقتصادي ناوړه وضعیت له امله له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د هم د کابل کلید ګروپ پروګرام دی چې په خپل نننۍ انټرنیټي سایټ کې داسې لیکي: د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره ورځ له هندو ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې روسیه د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب ته چمتو ده. نوموړی همدې ورځپاڼې ته ویلي د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل لپاره خپلمنځي خبرې مهمې دي او که اسلامي امارت وغواړي نو مسکو به یو وار بیا د افغانستان ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړي. کابلوف ویلي په دې برخه کې به د هندوستان همکاري هم تر ټولو مهمه وي. هغه دغه راز ویلي د سیمې هیوادونه چمتو دي چې له طالبانو سره د امنیتي ګواښونو په زوړلو کې مرسته وکړي. نوموړی د طالبانو له لورې له داعش سره د مبارزې ستاینه کړې خو ویلې دي چې دا اقدامات بسنه نه کوي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشر روزا او تونبیا وا تیرونی امنیت شورا ته د افغانستان د سیاسي او امنیتي حالت په تړاو په راپور کې ویلي چې طالبانو اوس مهال د بین الافغانی خبرو پیلودو ته هیڅ لیوالتیا نه لري.
خوږو دوستانو، ورځپاڼو ته د کتنې د پروګرام وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړو.
د تبس جیو پارک.
ګران او قدرمن اوریدونکو د سلامونو په وړاندې کولو سره ستاسو درانه حضور ته زه فاطمی لخپل محترم همکار
حمید سیماب سره
حاضر شویو. څو د تبست د جولیک چیکل یا د مزګي د پیژندنې پارک د نړیوال سپټه دا ترنوان لاندې یو ځانګړی مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې ستاسو د اوریدو وړ وګرځي.
پګو دوستانو د تبس جیو پارک د ایران د دریم نړیوال جیو پارک په توګه د یونیسکو د جیو پارکونو د لوړې شورا مثبت رائے ترلاسه کړې. دغه جیو پارک 22000 او 1.1 کیلومتر مربع پراختیا لري چې له 9 جیو سایټونو څخه برخمن دي. دغه سایټونه د پاموړ د ځمکې فرهنګي پیژندنې او طبي پیژندنې ښکلاوې لري چې د ځمکې نړیوال ماهرین ورته ځانګړې پاملرنه کوي. په دې وروستیو کې د یونیسکو نړیوالې شورا د ټولو غړو په مثبتو رایو سره د تبس جیو پارک د نړیوال میراث په توګه په رسمیت وپیژندل شو. په دغه جیو پارک کې د ځمکې پیژندنې د ډول ډول او کامیاب او ښکارندو شتون سبب شوی. څو ورته د ایران د ځمکې پیژندنې د جنت عنوان ورکړل شي. قشم ټاپو د ایران او د ټول لویدیځي آسیا لومړنی جیو پارک وو. د قشم جیو پارک په 2008 میلادي کال کې په یونیسکو کې د نړیوالو جیو پارکونو په لیست کې شامل شوی دی. د قشم جیو پارک 2300 کیلومتر مربع پراخوالی لري چې د منځنی ختیځ او د لویدیځي آسیا تر ټولو پخوانی جیو پارک بلل کیږي. بیا له هغه وروسته په ایران کې د آرس جیو پارک نړیواله تاییدیه ترلاسه کړه. په 2008 میلادي کال کې د پارک د ثبت لپاره اړین اقدامات پیل شول چې تیر کال د یونیسکو د جیولوجیکو پارکونو د شورا لخوا د جواز یا مجوز په ترلاسه کولو سره د نړیوال میراث په توګه ثبت شو. د آرس جیو پارک د ایران دوهم نړیوال جیو پارک بلل کیږي او 1680 مربع کیلومتر پراختیا لري. دغه پارک چې د آذربایجان په جلفا سیمه کې واقع شوی له 1000 جیو سایټونو څخه برخمن دی. د نړۍ د جیو پارکونو چینل یعنی یونیسکو ګلوبل جیو پارکس نیټورک د یونیسکو له لورې په 2004 میلادي کال کې رامنځته شوه. هغه وخت کې د اروپا 18 جیو پارکونه او د چین 8 جیو پارکونه پکې شامل وو. اوس مهال په دغه چینل کې د ثبت شویو جیو پارکونو شمیر لا 1000 اوخت دی. دغه نړیوال پارکونه د نړۍ په 45 هیوادونو کې موقعیت لري. د ځمکه پیژندنې پارکونو کې عموما د ځمکه پیژندنې ښکارندې طبیعي ښکلاوې او تاریخي او کلتوري ارزښتمن میراث نغښتې دي. دغه پارکونه باید د ځایي ټولنو د اقتصادي کچې د لوړولو او د ولسي ملګرتیاو د جلبولو وړتیا هم ولري او په دوامداره توګه مدیریت کړی شي. د حفاظت شویو سیمو په پوټا جیو پارکونه نه یوازې د سیلانیانو په تګ راتګ محدودیت نه لګوي بلکې د خلکو د سیل لپاره ډیزاین شوي هم دي. جیو پارکونه او ته سیلانیان د جیو سایټونو او طبي او کلتوري میراث د لیدلو لپاره ورځي. دغه تګ راتګ د ځایي ټولنو د اقتصادي رونق لامل ګرځي. د جیو پارک په مدیریت کې د مناسبو کړنلارو او پروګرامونو شتون د یو جیو پارک د بریا تر ټولو مهم شرط بلل کیږي.
عزیزانو تبس د لرغونی مخیری په درلودل سره د کویر لوت په دشته کې د یو غمی په شان ځلیږي چې په پخوا زمانو کې ورڅخه د خراسان د دروازې په توګه یادونه کېده. د مارکو پولو، الفونس کاپریل او سون هیدین په شان د نړۍ مشهور سیلانیانو له تبت څخه لیدنه کړې او په خپل سفر لیکونو کې یې ورڅخه یادونه کړې ده. د تپس جیو پارک د جنوبي خراسان په شمال لویدیځه برخه کې د جنوب او غرب او شرق او شمال شرق په لوی لارې کې پروت دی. دغه سیمه صحرایي موسم لري او هوا یې وچه او ګرمه ده. دغه جیو پارک د دهوک او دستگردان په شمول درې مرکزي برخې لري. په دغه جیو پارک کې 1540 میلیون کال مخکې بیا تر کرتاسه پړاو یعنی تر 100 میلیون کال مخکې پورې د مځکې د کورې د بدلون بهیر د کتنې وړ دی. دا په داسې حال کې دی چې دغه پارک د پاولزی کې آثار په ټوله لویدیځه آسیا کې ساری نه لري. پالیوزیک پړاو 1540 میلیون کلونو مخکې ته ورګرځي. په ټوله لویدیځه آسیا کې نشته چې د پالیوزیک له پړاو د مځکې د بدلون د بهیر نښې پکې دومره څرګند وي. د تبس د جیو پارک ختیځه برخه یا د دغه دخته د شتوري غرونو د سلسلې په وسیله له مرکزی ایران څخه جلا کیږي او د پارک تر ټولو جګه څوکه د نایبند د غره څوکه ده چې 3.9 متره لوړوالی لري. همداشان د تبس د تر ټولو ټیټه سطحه په جنوبي برخه کې چې د سمندر له تلې یوازې 600 متره لوړوالی لري. کالجنی، کال سردر او کال تفتو د تبس د سیمې مشهورې درې دي. د دغه درو په بستر کې همیشه اوبه بهیږي. د ګرمو اوبو طبیعي چینې، زاړه معدنونه په طبیعي توګه څرګند شوي. د مځکې زړې لاندې د دې پارک له ښکلاو څخه شمیرل کیږي.
د تبس جیو پارک د څلوېښت ډول ډول معدني موادو په درلودلو سره د معدني موادو یوه بډایه ټولګه ده. د ایران شپږ اویا سلنه د ډبرو سکره زیرمې هم په دغې سیمې کې واقع دي او ورڅخه د منځنۍ آسیا او د ایران د ډبرو سکرو د پلازمینې په توګه یادونه کیږي. د دغو ټولو تر څنګ د تبس په سیمې کې د ازبکو د سربو او د الومینیمو معدن یا چاهسر او سیچنګي په څیر لرغوني کانونه هم شته دي. د تبس جیو پارک د ځمکې د پیژاندو په ډګر کې د مهم ځایګي په څنګ کې لا پراخ چاپېریالیز ژواک، تاریخ او فرهنګي ظرفیتونو څخه برخمن دي. د ایران 250 کلن زوړ باغ یعنی ګلشن د حضرت امام رضا علیه السلام د ورور حسین بن موسی کاظم زیارت، د تبس لرغونی ارګ، د لرغونی ډیم، د شاه عباسی طاق چې د معمارۍ او انجینیرینګ شاهکار بلل کیږي، پخوانی کاروان سرایونه، مدرسې، ښوونځي، لرغوني جوماتونه او د اوبو ډنډونه د دغه جیو پارک له تاریخي فرهنګي آثارو څخه شمیرل کیږي. د نایبندان د وحشي ژویو خوندي سیمه چې په ټول ایران کې د وحشي حیواناتو تر ټولو لوی امن ځای بلل کیږي، د آسیا چیتا د اوسی دو ځای دی. د شنو ونو ځنګل او د ایران خوږې انغوزی شنګیا د تبس د جیو پارک ژواک او چاپېریالیز له ارزښتونو څخه دي چې د ایران تر ټولو لوی طبیعي میراث بلل کیږي. تاریخي مستندات ښایي سره له دې چې تبس د دښتې په غاړه کې پروت دی او له مرکزي حکومت لري پاتې شوی، لیکن تل امنیت پکې برقرار دی. په ایران کې د پنځمې پیړۍ تر ټولو لوی حکیم او شاعر ناصر خسرو د تبس امنیت بے ساره معرفي کوي. داسې امنیت چې د هغه په وینا له عمله خلکو د خپلو کاروان سرایونو یا رستورانونو دروازې نه بندولې، یعنی د کورونو او کاروان سرایونو دروازې به یې همیشه خلاصې وي.
دوستانو د تبس د جیو پارک یو برخه د نایبندان په وحشي خوندي سیمه کې واقع شوې ده. دغه وحشي خوندي سیمه د آسیایي چیتیا د اوسیدو تر ټولو مشهور ځای دی. د دې سیمې پراختیا کابو 4.1 میلیون هکتار دی. دغه وحشي خوندي سیمه کې د چیتیا ترڅنګ د جبیر په نامه یو ډول هوسۍ، دختي پیشو، کاراکال په نامه یو ډول پیشو، پړانګ، ګیدړه، کوژ او غرنۍ پسونه هم اوسیږي. دغه دختې کې له پراخو غونډیو نیولې بیا تر غرونو، هوارې مځکې او ګڼ ځنګلونو پورې مختلفې سیمې موجودې دي. د نایبندان وحشي خوندي ځای کې مالداري نه کیږي او سیمه لاس نه خوړلې پاتې شوې ده. د تبس په سیمه کې ګڼ شمېر جیو سایټونه هم موجود دي، لکه د لرغون پیژندنې جیو سایټ، د مځکې پیژندنې جیو سایټ، طبیعي جیو سایټ، فرهنګي او تاریخي جیو سایټونه او داسې نور سیلانیانو ته د دې سیمې د ټوریستي ظرفیتونو معرفي کېده تر ټولو مهم کار دی. باغ ګلشن په تبس سیمه کې د فرهنګي او تاریخي جیو سایټونو مهمه برخه ده چې تاریخ د افشاری پړاو ته ورګرځي، لیکن د تبس په زلزله کې زیاتې برخې ورانې شوې. اوس دغه باغ اکثره برخې بیا رغول شوې دي. د مځکې د میراث موزیم د تبس د ګلشن باغ د ودانۍ په سر کې جوړ شوی دی. دغه موزیم کې ډول ډول ډبرې، فسیلونه او معدني مواد نندارې ته وړاندې شوي دي. د تبس په جیو پارک یو نوی فسیلي سایټ هم موندل شوی دی. دغه سایټ کې مرجانونه کشف شوي چې 240 میلیونه کاله زوړ دي. د دغه فسیلونه ډول ډول لایې بی ساری او ځانګړي دي. دمځکې د میراث په موزیم کې د ستروما تولید ځینې فسیلونه موجود دي چې 1500 میلیونه کاله زوړ دي. دغه فسیل په حقیقت کې یو ډول د اوبو شنې جامې دي چې د یو بل د پاسه زیرمې شوي دي. د دې موزیم گیاهي فسیلونه 210 میلیونه کلن دي او د دې خودنه کوي چې په تبس کې په میلیونونو کلونو مخکې ګڼ ځنګلونه موجود و. د تبس په سیمه کې تر ټولو لرغونی موندل شوی فسیل 1530 میلیون کلن دی.
خوږو دوستانو، د تبس جیوپارک په اړه مو ځانګړی مطلب واورېدو. هیله ده چې د استفادې وړ مګرځېدلې وي. د دغه مطلب وخت هم همدومره و، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
خدای مو مل او ملګری شه. Thank you.
Thank you.